سلامونه ستړي مشه زه صفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص پم پایل په خبرونو کو د پاکستان صدر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي کلو به د دوی ټیم ګټلې وای نو هغه امنیتی ځواکونه ته به ډالې کړي وای چې افغان بیا اسناد کډوال له پاکستانه باسي. کاکړ د خبره تازه په ټلویزیونی مرکه کې کړې ده. هغه د افغان لوبغاړي ابراهیم زدران لخوا له پاکستانه ایستل کېدونکو افغان کډوالو ته د لوبې د غوره لوبغاړي د جایزې د ډالې کولو په غبرګون دا خبره کړې. افغانستان له پاکستان څخه په کرکټ نړیوال جام کې څو ورځې مخکې لوبه وګټله، خو لا هم دا لوبه او پایله یې تاوده بحثونه پاروي. پاکستاني چارواکو د 1,000,000 بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو پلان جوړ کړی او وایي د نومبر له اولی وروسته د افغانان کونه وزي په زور یې باسي. د پاکستان د کراچي ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په کراچي کې د افغان بندیانو مدافع وکیله منیزه کاکړ وایي په دوی کې د سرطان، زړه او پښتورګو په ناروغۍ اخته کسان شامل دي. هغې زیاته کړې له اکتوبر میاشت راهیسې 15 افغانان هلته د سختو ناروغیو له امله مړه شوي هم دي. د اغلي کاکړ په خبره د امال شاوخوا 900 افغان کډوال د کراچي په زندانونو کې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متخی نن ترکیه ته سفر کړی دی. دا خبره د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه لیکلې ده. مجاهد ویلي متخی به په انقره کې د افغانستان له سفارت او استانبول کې له قونسلګرۍ لیدنه وکړي. هغه به همداراز په ترکیه چارواکو سره به هلته له میشتو افغان سوداګرو سره هم وګوري. نن سهار بیا د هرات شمال لویدیز کې یو زلزله شوې ده. د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې د ارزونې په اساس د 4.5 درجې په ځواک دا زلزله سهار وختي له هرات ښاره 15 کیلومتره لرې شوې چې عمق یې د ځمکې لاندې 10 کیلومتره کې و. د دې زلزلې له امله د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه باندې تر اوسه څه راپورونه نه دي ورکړل شوي. په هرات کې د اکتوبر په 8 او 11 هم دوه مرګونی زلزلې وشو. تر هغه وروسته هم سخت ټکانونه وشول. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس هغو زلزلو په هرات کې شاوخوا 1,500 کسان مړه او 2,000 نورې ټپیان کړل. اسرائیل نن شنبه ویل پلیو ځواکونه او زغروالو وسایطو په استفاده په غزه کې خپل ځمکني عملیات پراخ کړي دي. د دغو عملیاتو پر مهال له هوا او سمندرګي پراخې حملې شوي او د حماس ډلې سمڅې بمباري شوي دي. دغه سمڅې پر غزه د واکمنې ډلې حماس د ځپلو لپاره کلیدي اهداف ګڼل کیږي. وروسته له هغه چې حماس ډلې درې اونۍ مخکې پر اسرائیل حمله وکړه، له هغې راهیسې پر غزه جګړه روانه ده. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي لږ تر لږه 2,000 کسان په دغې ترانګه کې د اسرائیلو په بمبارۍ کې وژل شوي چې لږ تر لږه 3,000 ماشومان دي. د قزاقستان د ډبرو سکرو په یو کان کې د اورلګیدنې په نتیجه کې لږ تر لږه 2 کارګران مړه شوي دي. ژغورونکي وایي په قراغندي صنعتي ښارګوټي کې د دې پیښې په نتیجه کې 4 نور کسان تریتم شوي هم دي. په کان کې 2,500 کارګران په کار بوخت چې میتان ګاز او اور واخیست. په اګست میاشت کې هم د همدغې کمپنۍ په بل کان کې یو وژونکي پیښه شوې وه. اوس یو دولتي کمیسیون ګمارل شوی چې د دې پیښې له کبله دغه شرکت مسؤول وګڼي. په جګړه ځپلې اوکراین کې درې کسان د سختو بادونو له کبله مړه شوي دي. د دغو بادونو له کبله په زرګونو کسان له برېښنا بې برخې شوي هم دي، ځکه د اوکراین د انرژۍ سکتور د روسیې د حملو له کبله ډېر زیانمن شوی دی. په اوکراین کې توپانونو او اورښتونو د دغو هیواد د انرژۍ د خوندیتوب په باب اندېښنې زیاتې کړي دي. هغه هم داسې مال چې ژمی پراتلو دی او د روسیې د تیرو 20 میاشتو یرغل لا هم دوام لري. د ولسمشرۍ ماڼۍ د دفتر د رئیس مرستیال اولیکسی کولیوا په ټولنیزو شبکو کې نن لیکلي د بدې هوا له کبله 2 کسان په پلازمېنې کیف او بل د کیف په سیمه کې مړه شوي او ګڼ نور ټپیان شوي. د ده په وینا په 14 ساحو کې شاوخوا 300,000 کسان له برېښنا بې برخې دي. د کرکټ له نړۍ هم دا چې د آسترالیا ټیم نن نیوزیلند ته ماته ورکړله. استرالیا د 309 اتیا منډو هدف ټاکلی او نیوزیلند د 9 لوبغاړو په سوځیدو یوازې 303 اتیا منډې وکړای شوې. سبا ته به هند او انګلستان لوبه ولري او د دوشنبه په ورځ به افغانستان له سریلانکا سره مخ شي. خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مو دا دی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د کابل په لویدیز کې د ملت پر ورزش کلب د پنځمې ورځې د برید مسؤلیت منلی. دغه برید یو تن ټپي ازادي راډیو ته وویل
زه ټپی شویم، خم ټپی شوی او ملامی جوبل ده. زه خپل خیم خورارم شهید شوی، نه پوهیږم چې کومه ډله وه. له دولت څخه غواړم چې د دې ډول پیښو مخنیوی وکړي.
په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په متحده عرب اماراتو کې طالبانو ته د افغانستان د سفارت د مسؤلیت تر سپارلو وروسته د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهان وایي دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. دا راپور به هم تاسو ته خپور کړو چې په پاکستان کې په تېره بیا په کراچۍ کې ګڼ داسې افغانان هم زندانیان دي چې په سختو ناروغیو اخته دي. د دغو افغان کډوالو او زندانیانو یوه مدافع وکیله منیزه کاکړ ده.
زمون سره په لانډی جیل کې ډېر داسې بندیان دي چې هغه د علاج لپاره پاکستان ته راغلي وو. په دې کې د ذهني مریضان هم ول، همدارنګ د کینسر مریضان هم شته، د زړه بیماران پکې شته، پښتورګي بیماران دي.
د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه هم تازه ده چې اسرائیل نن شنبه ویل له پلیو ځواکونو او زغروالو وسایطو په استفادې په غزه کې خپل ځمکني عملیات پراخ کړي دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ده. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه د کابل په لویدیس کې د ملت پر ورزشي کلب د پنځشنبه ورځې د برید مسولیت منلای. اسوسییټډ پریس د داعش ډلې اړوند عامه خبري اژانس په والا راپور ورکړی چې د غړي د کابل په لویدیس کې د شیامیشت سیمې په ورزشي کلب کې د یو بیک دننه چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو. دغه برید یو شمېر ټپیان او قربانیان وایي د طالبان حکومت باید د دوی امنیت تامین کړي او د دا ډول بریدونو مخه ونیسي. د طالبانو له حکومت لخوا ورکړل شو شمېرو له مخې د تېرې اونۍ د پنځشنبې ورځې په چاودنه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او نه نور ټپیان دي. خو داعش ډلې ادعا کړې چې دغه برید 15 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د رسنیو د راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د تېرې پنځشنبې په ماښام د کابل په دشته برچی سیمه کې پر یو ورزشي کلب د برید پړه پر غاړه اخیستې ده. اسوسییټډ پریس د اسلامي دولت یا داعش ډلې اړوند د ما خبري اژانس په حواله راپور ورکړی چې د دې ډلې غړو د کابل په لویدیس کې په یو ورزشي کلب کې چې ډېری شیعهګان پکې حضور لري چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي دي. د اسوسییټډ پریس پر راپور کې راغلي چې داعش ادعا کړي چې په دې برید کې 15 کسان مړه او ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت ویلي چې په دغه برید کې 4 تنه وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي، خو عیني شاهدان هم بیا د مرګ ژوبل شمېر تر دې لوړ بولي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه ماته خوړلې، خو دا په تیرو دوو اونیو کې په افغانستان کې پر شیعهګانو دویم برید دی چې دغه ډله یې پړه پر غاړه اخلي. د کابل په لویدیس کې د پنځشنبې ورځې د برید یو شمېر ټپیان او قربانیان ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې دوی غواړي د دوی امنیت تامین شي. د دشت برچی په ملت ورزشي کلب کې د ځانمرګې برید یو تن قرباني خانقا چې په ښه او مله یې ټپي شوی وایي چې په دې برید کې وراره ذوالفقار چې 12 کلن و وژل شوی دی.
زه ټپي شویم، خم ټپي شوی او ملامی ژوبل ده. زه خپل خیم خورارم شهید شوی، نه پوهیږم چې کومه ډله وه. له دولت څخه غواړم چې د دې ډول پیښو مخنیوی وکړي. ټول ملکی وګړي شهید شوي او ډېری ټپیان شوي. زما وراره هم ډېر وړوکی و، 12 کلن و. له دولت څخه غواړم چې امنیت ټینګ کړي.
د دغه برید د قربانیانو له ډلې د سید علي سینا حسینی یو ملګري چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ملګری یې ملت ورزشي کلب ته د تمرین لپاره تله او د ژوند لګښتونه یې د ټکسي په چلولو پوره کول. هغه زیاتوي چې دا ډول بریدونه باید ودرول شي.
د پنځشنبې ورځې په چاودنه کې له بده مرغه زما یو تن ملګری سید علي سینا حسینی شهید شو. په کابل ښار کې ټکسي چلولو. څرنګه چې شاهدان یو، دا ډول بریدونه د جمهوریت له وخته تر اوسه په افغانستان کې دوام لري چې له بده مرغه په ښوونیزو ورزشي مرکزونو او مراسمو کې بریدونه ترسره شوي دي. یا دولت په دې برخه کې بې پروا دی او یا هم نشي کولی مهار کړي، او موږ له بده مرغه خپل ډېری ځوانان په دې بریدونو کې
د امنیتي چارو پو اسحاق اتمروی د داعش خراسان څنګه لا هم په افغانستان کې د یو ګواښ په توګه موجوده ده او ډیری وخت شیعهګان په نښه کوي.
داعش او نورې ترهګرې ډلې کله چې امریکا په افغانستان کې حضور درلود او د ناټو سرتیري افغانستان کې دلته ځای په ځای شول، د داعش تهدید یو جدي تهدید دی سره د دې نه چې طالبان ویلي چې دوی په دغه دوه کالو کې داعش ځپلی او داعش نور د هغه فعالیت توان او طاقت نه لري، لیکن دغه حوادث رامنځته کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په وار وار د طالبانو پر حکومت نیوکې کړي او اندېښنه یې ښودلې چې افغانستان د ترهګرو ډلو په ځاله بدل شوی دی. هغه یې دا چې طالب چارواکو بیا رد کړی او ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله فعالیت نه لري. په بغلان او کابل کې د دوه وروستیو بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه په غاړه اخیستی دی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د داعش خراسان څنګه د فعالیتونو او د وروستیو بریدونو د قربانیانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د داعش ډلې تر دې وړاندې هم په افغانستان کې پر ښوونځیو، روغتونونو، ښوونیزو مرکزونو، سپورتي کلبونو او مذهبي مراسمو د یو شمېر بریدونو په اړه پر غاړه اخیستې.
آزادی راډیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
په متحده عرب اماراتو کې طالبانو ته د افغانستان د سفارت د مسؤلیت تر سپارلو وروسته د نړیوالو اړیکو یو شمېر پوهان وایي دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. د دوی په خبره له طالبانو سره تعامل او یا هم ورته د ځینو سفارتونو سپارل د قونسلي خدمتونو او د سوداګرو د ستونزو د حل په هدف ترسره شوي دي. په ورته وخت کې پخوانی افغان ډیپلوماټ شینکی کډوخیل وایي متحده عرب اماراتو د سیمه ایزو رقابتونو او د خپلو ګټو د خوندیتوب په هدف د طالبانو د حکومت سرپرست سفیر منلی دی. طالبانو اعلان کړی دی چې بدرالدین حقانی په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د سفارت د سرپرست په توګه باندې ټاکل شوی دی. جزئیات د اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو له حکومت سره د افغانستان د یو شمیر سفارتونو د تعامل او د طالبانو حکومت ته د یو شمیر دغو سفارتونو د سپارلو په دوام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په متحده عربی اماراتو کې هم د افغانستان سفارت ته سرپرست سفیر معرفي کړي. د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهان وایي چې طالبانو ته سفارت سپارل د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی، بلکې دا کار د سوداګریزو اړیکو د ساتلو او په متحده عربی اماراتو کې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په هدف شوی. لډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
په متحده اماراتو کې ډیری افغانان اوسیږي او دغه افغانانو ډیری کاروبار د تجارت مسله دی. خپله متحده امارات هم په افغانستان کې ځینې قراردادونه ترلاسه کړي دي او د دې لیواله دی چې په افغانستان کې خپل حضور وساتي، ځکه نور هیوادونه هم زموږ ګاونډي هیوادونه چې دي دوی هم ډیر نږدې روابط د اسلامي امارات سره لري او دلته د دوی تر
د نړیوالو اړیکو یو بل پوه مهدی عارفی هم ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی.
دا موضوع رسمیت پیژندنه نه ده، ځکه نه د کوربه هیواد له لوري کومه رسمي اعلامیه صادره سوې او نه هم په دې برخه کې کومه خبره سوې ده. نو واقعیت دا دی چې په دې برخه کې یو سیاسي عمل ترسره سوی دی، نه حقوقي.
خو یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان بیا په بل نظر دي. د تیر جمهوری حکومت پر مهال په کاناډا کې افغان سفیر شینکی کډوخیل وایي په متحده عربی اماراتو کې د طالبانو حکومت ته د افغان سفارت سپارل د سیمه ایزو سیالیو لمخې ترسره شوي دي.
اما زه فکر کوم چې شاید عربي ملکونه کوم هغه رقابتونه چې دوی په خپل منځي رقابتونه لري، لکه فعلا قطر هغه کوم نفوذ او اثر رسوخ چې په طالبانو لري، شاید نور عربي ملکونه ته قابل دي قبول نه وي او دوی هم غواړي چې په دې لوبه کې دخل واوسیږي. دا امتیاز صرف
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د تیرې اونۍ د پنج شنبې په ورځ په خپل ایکس شبکه لیکلی و چې بدرالدین حقانی په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان سفارت کارکوونکو ته د سرپرست سفیر په توګه پیژندل شوی. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له قوله خبر ورکړی و چې په متحده عربی اماراتو کې د سفیر په توګه د بدرالدین حقانی ګمارل به د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي او اقتصادي اړیکو کې مثبت رول ولوبوي. که څه هم د دوو کلونو په تیریدو په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د سیمې او نړۍ په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه طالبانو ته سپارل شوي. دغه شان یو شمیر سفارتونو ته طالبانو خپل ډیپلوماټان هم معرفي کړي او په ځینو کې خلکو ته د کنسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د تیر جمهوري حکومت د ډیپلوماټانو د طالبانو له حکومت سره د تعامل اعلان کړی. سمو د وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو غونډه کې ویلي و چې د طالبانو حکومت د نړۍ په بیلابیلو 15 هیوادونو کې سیاسي استازولۍ لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د پاکستان د کراچۍ ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په کراچۍ کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي په دوی کې د سرطان، زړه او پښتورګو په ناروغۍ اخته کسان هم شامل دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری هم د دې خبرې په تاییدولو سره ویلي دا کسان باید خوشې او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ او په کراچۍ کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری وایي د دغه ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. منزه کاکړ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا هغه کسان دي چې د درملنې لپاره په ناقانونه توګه پاکستان ته راغلي وو او د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. د نوموړي په خبره په دې بندیانو کې داسې ناروغان هم شته چې د سرطان، زړه او پښتورګو په ناروغۍ اخته دي. اغلی کاکړ وای تازه یې له یو داسې مور سره کتلی چې لور یې سخته ناروغه ده.
پرون هم زه د یوې زنانې بندي سره ملاو شوی وم کډواله والا، د هغې ځکه په جرمني کې کیس لګیا و دا ظالم لپاره. د هغې سره چې کوم ماشوم بچی و په ایران کې پری میچور بیبي پیدا شوی و، اوس د اوو میاشتو د هغه وړه ماشومه، خو د هغې کډنی کې مسله ده. هغه مور یې وی چې دلته په جیل کې سره ډاکټر سهولت نشته، نو هغه ماشومه ډېره په تکلیف باندې وله. همدارنګه زمونږ سره په لانډي جیل کې ډېر داسې بندیان دي چې هغه د علاج لپاره پاکستان ته راغلي وو. په دې کې د ذهني مریضان هم ول، امدارنګ د کینسر مریضان هم ستا، د زړه بیماران پکشتا، پښتور کې بیماران دي.
اغلی منزه کاکړ وایي د 2022 زیږدیز کال له اکتوبر میاشتې څخه تر اوسه له دغو ناروغانو 15 کسان مړه شوي دي، خو نوموړی دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې د ناروغانو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. د اغلی کاکړ په خبره دا مهال شاوخوا 900 افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغان کنسولګری سرپرست سید عبدالجبار تخاری هم ازادي راډیو ته د دې موضوع په تاییدولو سره وویل چې دغو ناروغانو ته په زندانونو کې روغتیایي امکانات نشته.
دلته کوم بندیان دي؟ په دې کې مریضان هم شته، په دې کې سخت مریضان هم دي، په دې کې کم مریضان هم دي. دوی خو موږ ته وایي، موږ وایو د دې علاج کوو، هسپتالو ته وړو کله ضرورت شي، خو زه فکر کوم څنګه علاج په کار دي هغه علاج خو نه کیږي.
د نوموړي په خبره دا ناروغان چې ډېری د قانوني اسنادو د نشتون له امله نیول شوي باید د نوي اعلان پر بنسټ خوشي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي. د یادونې ده چې د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر تر پایه 1.1 میلیونه هغو افغانانو ته چې د دوی له قوله په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هېواده ووځي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي کوم افغان کډوال چې ناروغان او بندیان دي وایي په بند کې د روغتیایي خدمتونو د نشتون له امله او دا چې د دوی په اړه پرېکړې ډېرې ځنډیدلې دي دې ته حاضر دي چې بیرته افغانستان ته ستنه کړل شي څو په خبره یې خپلو ناروغیو ته د درملنې کومه بله لاره ولټوي.
بیا هم پاکستان کې تم کیږو. له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان حکومت پریکړه ته د غبرګون په دوام تازه د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو د جبري ایستلو په برخه کې د پاکستان وروستۍ پریکړه له بشري حقوقو سرغړونه بللي. اخوا د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم پر خپل ایکس شبکه د کډوالو د جبري ایستلو په اړه په پریکړې نیوکه کړې او د پاکستان حکومت یې غوښتي چې د کډوالو د ډله ییز اخراج په اړه پر خپل تګلاره بیا کتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې پولیس یې ځوروي او همدارنګه له کډوالو منونکو هیوادونو غواړي چې ژر تر ژره د دوی د پناه د غوښتنو دوسیو ته رسیدګي وکړي. په دې اړه فهم وکړئ دغه تفصیلي ریپورت.
د بخنی نړیوال سازمان یا ایمینیسټ انټرنیشنل ویلی چې د افغان کډوالو د جبري ویستلو په برخه کې د پاکستان وروستۍ پریکړه د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده او د کډوالو د خوندیتوب، هوساینې او بنسټیزو خدماتو ته د دوی د لاسرسي په اړه جدي اندېښنې راپورته کوي. دغه سازمان تازه نن په خپل ایکس شبکه په یو بیان کې ویلي چې 1.4 میلیونه غیر قانوني افغان کډوال چې د پاکستان د وروستۍ پریکړې له مخې د اخراج له خطر سره مخ دي، په خپل هیواد کې نه یوازې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دي، بلکې د ژوند له لومړنیو اسانتیاو هم بې برخې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له خلکو غوښتي چې له دوی سره د پاکستان دغه پریکړې په وړاندې د غبرګون په کمپاین کې برخه واخلي تر څو پاکستان له خپلې پریکړې په شاو د بشري حقوقو نړیوال قانون ته غاړه کیږي. په ورته وخت کې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم پر خپل ایکس شبکه د کډوالو د جبري ایستلو په اړه پر پریکړه نیوکه کړې او ویلي دي هغه ماشومان، ښځې، نارینه او سپینګیری چې د طالبانو له ظلم تختي او پاکستان ته کډوال شوي، دوی د عزت او ملاتړ حق لري، نه د ځورولو. ملالی یوسفزی له پاکستانه د افغان کډوالو د ملاتړ او درناوي غوښتنه وکړه. هغې لیکلي د ملګرو ملتونو له غږ سره خپل غږ ملګری کوي او د پاکستان له حکومت غواړي چې د کډوالو د ډله ییز اخراج په باب پر خپله تګلاره بیا کتنه وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو او راپور ورکوونکو په یو بیان کې چې د اکتوبر په 18 خپور شو له پاکستان غوښتي و چې د افغانانو د ډله ییز ایستنې پریکړه بیرته واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال دغلته د خپل بد وضعیت کیسه کوي او له کډوالو منونکو هیوادونو غواړي چې د دوی د انتقال پروسه چټکه او له دغه هیواد یې وباسي. په اسلام آباد کې یو میشت افغان کډواله پروانه چې له تیر یو نیم کال راهیسې امریکا ته د تک په هیله دغلته ژوند تیروي، ازادي راډیو ته وویل:
اوسنی حالت پاکستان کې خصوصا زمونږ افغانانو لپاره ډیر خراب ده او پولیسان کور په کور ګرځي، کور په کور تلاشي کوي، اته خزینه ماشومان هم ځان سره وړي. نو دې په خاطر مونږ ډیر جګرخونه یو. زه هیله کوم د هغه ملکونو نه دغه خلک ته ویلو چې تاسو درې مملکت تلاشي او کیسونه لري، چې دغه سي بریتانیا اعلان کړی ده چې مثال خپل کارمندان مستقیم غیر مستقیم او یا نور دغه افغانان له ځان سره وړي. نو دغه نور مملکتونه دم کې دغه سي اقدام وکړي.
یو بل افغان کډوال چې دا هم په اسلام آباد کې میشته، خو نه غواړي د امنیتي ستونزو لامل نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ غوښتنه له هغه هیوادونو څخه په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتونو څخه ده چې دوی هم په ورته اقدام لاس پورې کړي او پرې نږدې چې هغه افغانان چې دلته د خطر سره مخ دي او د ستونزو سره مخ دي، د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او افغانستان کې هم دوی ته خطر دی، پرې نږدې چې پاکستان دولت هغه وشړي او دوی هم په ورته اقدام لاس پورې کړي او دوی ته ویزې ورکړي تر څو چې دوی هم یو امن ځای ته ورسیږي.
په پاکستان کې میش افغان کډوال دا غوښتنه داسې محل کوي چې تازه انګلستان د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ له اسلام آبادا د افغان پناه غوښتونکو د ویستلو لړۍ پیل کړه. د جرمني د خبری اژانس د راپور لمخې په لومړی چارتر الوتکه کې له اسلام آبادا 200 افغان کډوال برتانیا ته انتقال شول چې دغه هیواد له لوري ورسره د ویزې د ورکولو ژمنه شوې وه. د برتانیا حکومت په پام کې لري چې په 100 الوتنو کې په شرایطو برابر شاوخوا 3250 افغانان چې اوس مهال د پاکستان د پلازمین اسلام آباد په هوټلونو او میلمستونونو کې اوسي د دسمبر تر پایه برتانیا ته ولېږدوي. دا اقدام داسې مهال دی چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان غیر قانوني کډوالو د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت یوازې 3 ورځې پاتې. پاکستان ویلي کله 1.5 میلیون څخه ډیر دا افغان کډوال په خپل خوخه له هیواد ونوځي، نو د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به د دوی په وړاندې عملیات پیل کړي. له پاکستانه په زور او جبر د کډوالو د ویستلو پریکړه د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او یو شمیر هیوادونو له نیوکو سره مخ شوي، خو پاکستان د دغه پریکړې پر عملي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي نرمښت پکې نشي راوستلی. ټاکل شوی چې د راتلونکي دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 3مه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر پلیفیو ګرانډي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د نړۍ په کچه د بې ځایه شوي او د غشان د کډوالو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. یو ان ایچ سی آر ویلي چې په تیره 1 لسیزه کې د بې ځایه شویو او کډوالو شمیر په پرلپسې ډول لوړ شوی. د دغې ادارې د راپور پر بنسټ چې د 2022 کال په وروستیو کې خپور شوی، راغلی چې په 2022 میلادي کال کې له افغانستانه 15.5 میلیونه خلک کډوال شوي دي.
د اکتوبر 1 د پاکستان د حکومت هغه مهلت پوره کیږي چې په دغه هیواد کې میشتو بې اسنادو افغان کډوالو ته ورکړی څو له دغه هیواد ووزي. ازادي راډیو له مشال راډیو سره په ګډه د سې شنبې پوره ځانګړې خپرونه لري چې پکې به د هغو کډوالو په وضعیت چې له پاکستان څخه د ایستل کېدو له ګواښ سره مخ دي بحث وشي. د پاکستان او افغانستان څخه په چارواکو او کارپوهانو سربیره په دې خپرونه کې پاکستان کې د میشتو یا له دې هیواد څخه د ایستل شوو افغان کډوالو استازي میلمانه وي. د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت د پریکړې په عواملو، اغیزو او راتلونکي متمرکز دا بحث د سیشمې پر ورځ د افغانستان په وخت د مازدیګر له 4:00 تر 5:00 پورې له ازادي او مشال راډیوګانو میروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل نن شنبه وویل چې له پلیو ځواکونو او زغروالو وسایطو په استفاده په غزه کې خپل ځمکني عملیات پراخ کړي. د دغو عملیاتو پر مهال له هوا او سمندرګي پراخې حملې شوي او د حماس ډلې سمڅې بمباري شوي. دغه سمڅې پر غزه د واکمنې ډلې حماس د ځپلو لپاره کلیدي اهداف ګڼل کیږي. وروسته له هغه چې حماس ډلې درې اونۍ مخکې پر اسرائیل حمله وکړه، له هغه راهیسې پر غزه جګړه روانه ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د اسرائیل د بمباریو په نتیجه کې په غزه کې مخابراتي خدمات بند سوي او له دې کلا بندې سوي سیمې څخه د اطلاعاتو خپرولو مخه نیول سوې ده. د اسرائیل پوځ د شنبې په ورځ هغه تصویر خپاره کړل چې د دوی د ټانکونو کترونه د غزې د پرانیستو سیمو پر لوري ورو ورو د تګ په حال کې شي. او د پوځ په خبره د اسرائیل جنگي الوتکو د حماس ډلې په لسګونو سمڅې او ترمځکې لاندې سنگرونه بمباري کړي دي. د اسرائیل د پوځ وایان دانیل هاګاری ویلي د دې ځواکونه لا هم په ساحه کې دي او خپلې جګړې ته دوام ورکوي. د دې پوینا د عملیاتو دویم پړاو پیل شوی چې اټکل کیږي د غزې په شمال کې به ټولو ساحو ته وغځول سي. تر دې تازه جګړې مخکې لا اسرائیل په سلګونو زره پوځیان د خپلې پولي په اوږدو کې ځای پر ځای کړي وو. د اسرائیل پوځیانو اسرائیل ته تر ستنېدو مخکې د شپې له مخې ځینې کوچني تهاجمات کړي دي. د اسرائیل د پوځ ویان وایي چې پراخې هوایی او د سمندرګي له لارې حملې د دوی د پولیو ځواکونو ملاتړ کوي. دانیل هاګاری ویلي چې د حماس ډلې دوه کلیدي قمندانان تیره شپه وژل سوي او هغه ټینګار وکړ چې اسرائیل له یو کمزوري سوي دښمن سره مخامخ دی. دا هغه ادعا ده چې حماس ډلې لا تایید کړې نه ده. د جمعې نه وخته د اسرائیل د سختو بمباریو له کبله په غزه کې مخابراتي خدمات بند سوي او د اسرائیل پوځ ته زمینه برابره کړې چې د جګړې په نوي پړاو کې پر زیاتو مسایلو تر ډیره ولکه ولري. له دې سره فلسطینیان منځوي سوي دي. دوی په خپلو کورونو یا هم په ناځایونو کې راګیر پاتې دي چې د خوراکي موادو او اوبو له کموالي سره مخامخ دي. پر غزه برېښنا د جګړې په هغو لومړیو پړاوونو کې پرې سوې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په نورستان کې څارویو لرونکو سره د لبنیاتو د پروسس وسایلو مرسته وشوه. د یادو وسایلو ارزښت په سلګونه زره افغانۍ کېږي او دې کار سره به څاروي لرونکي په اسانه د لبنیاتو پروسس کوي او بازار ته به عرضه کوي. د مسؤلینو په خبره چې دغه وسایل په پارونو او عامه ولسوالۍ کې ویشل شوي او د شیدو راټولولو مرکزونه به هم ډیر ژر ورته جوړ شي. تفصیل په دغه رپورت کې.
په نورستان کې د کرنې، مالداري او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي په هلو ځلوي په پارونه او عامه ولسوالۍ کې یو شمیر څارویو لرونکو ته د لبنیاتو د پروسس وسایل وویشل شول. په یاد ریاست کې د مالدارۍ برخې مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل ویشل شوي شیان د نږدې 900 افغانیو قیمت لري.
نن د نورستان ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په همغږۍ باندې او د ملل متحد د ښځو د برخې موسسې په مالي لګښت باندې په مرکز پرونه واما ولسوالۍ کې شپږ شوتنو مالدارانو ته د لبنیاتو د پروسس لپاره وسایل په واک ورکړل شو. دغه وسایل د لبنیاتو د پروسس او د لبنیاتو د راټولونې ډیر زیات مهم دي.
هغه د بشل شو توکو د اندازې او نوعیت په اړه وړاندې وویل.
په دغه وسایلو کې د شیروار نوی عصري ماشینونه او سرنر او همدارنګه د شیدو د پاکولو جالۍ وي او همدارنګه د شیدو د ټولولو لوښي شامل وو. همدې تر څنګ په دې کې صحیح کیټونه وو او همدارنګه د پنیر جوړول لپاره هغه یو قسم لا ټابلیټونه یا ګولې شامل وو.
خاغلی حنیف له څارویو لرونکو غواړي چې د زیاتو شیدو ورکوونکو غواګانو نسلونو ساتلو او زیاتولو ته دې ځانګړې پام وکړي. په وینا یې چې دې کار سره به یې تولیدات زیات او اقتصاد به پیوړی شي. کومو مالدارانو چې یاد وسایل خستی خوختی خو د څارویو تولیداتو ته د بازار له نشتون شکایت کوي. بلخوا بیا د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست مسؤلین ژمنه کوي چې ډیر زر به په پارونه واما کې د شیدو او نورو تولیداتو د راټولولو او پلورلو